درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د طالبانو تر واک لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په دیارلسو ولایتونو کې د ورشتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنجشنبه په یو خبر پانه کې په هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې د نن او سبا شنبه لپاره د نسبتا شدیدو ورشتونو، تالندې، برېښنا او سیلونو د راوتو وړاندوینه کړې ده. په خبر پانه کې په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 500 تر 100 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. تیره میاشت شدیدو ورشتونو او سیلونو له کبله په ننګرهار او کندړ ولایتونو کې درې تنه مړه او شل نور ټپیان شول. د بی پولي خبریالانو ټولنه آر اس اف د طالبانو له بنده د افغان خبریال مهدی انصاري د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې پرون پنجشنبه په یو بیان کې ویلي د دوی د معلوماتو پر بنسټ انصاري له دوه اونیو راهیسې د طالبانو د استخباراتو په بند کې دی. د آر اس اف په خبره طالبانو په رسمي ډول د انصاري د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. په بیان کې راغلي انصاري په ټولنیزو رسنیو کې د مطالبو د خپرولو په خاطر نیول شوی دی. د سازمان همداراز ویلي د دې خبریال په پټه نیول د منلو نه دي او باید ژر تر ژره خوشي شي. د افغانانو په ګډون څه باندې 40,000 کسانو د روان کال په جولای میاشت کې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې ده. د هغه راپور له مخې چې پرون پنجشنبه د یو ریپورټر پر ویپاڼه خپور شوی ویل شوي دا شمیر د تیر کال د جولای میاشتې د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو په نسبت 2.5 سلنه کم دی. د 2023 کال په جولای کې 80,002 کسانو په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې وه. په راپور کې راغلي لا هم افغانان، سوریاوال او د ویزیویلا وګړي د پناه غوښتونکو لویه برخه جوړوي. د افغانستان د ابدالیانو یا الف لوبډلبه نن جمعه د کرکټ د آسیا د ایمرجنګ سیالیو په دوهمه نیمه پای لوبه کې د هند له الف لوبډلې سره مخامخ شي. د دې جام لومړۍ نیمه پای لوبه بعد کابل په وخت ماسپښین په یو نیمه بجه د پاکستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ وي. د افغانستان او هند د الف لوبډلو مسابقه به د کابل په وخت د ماښام په 6 بجې پیل شي. افغانستان چې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره په یو ګروپ کې دوه مسابقې وګټلې او یو وبایلله. تمره د دې سیالیو پای لوبه د لړم په 6 بجې د یک شنبه په ورځ ترسره شي. د افغانستان د فوټبال تر ولسو کلونو کشر لوبډله له کمبودیا سره د سیالۍ ډګر ته وسی. دا سیالۍ د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان په وخت نن مازیګر 4:30 بجې د کمبودیا په پنوم پنګ ښار کې کیږي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي د غزې په مرکزی سیمه کې پر یو شوځي د اسرائیل په هوایي بریدونو کې ولس کسان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د روغتیایي چارواکو په حواله ویلي بې ځای شګو په دې شوځي کې پناه اخیستې و. دا بریټ په داسې حال کې شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي اسرائیل د حماس د ځپلو لپاره خپل هدف ترلاسه کړی او په راتلونکو ورځو کې به د اوربند او د برمته شویو اسرائیلیانو د خلاصون خبري بیا پیل کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د روغتون د چارواکو په قول ویلي په دې بریټ کې 40 کسان ټپیان شوي او په وشل شویو کسانو کې له 400 تر 300 کلونو ماشومان او درې ښځې هم شامل دي. اسرائیلي ځواکونو د شواهدو لوړاندې کولو پرته ویلي په دې بریټ کې د حماس وسلوال په نشه کړی دي. زمو شخل اوسادي رادیو اورید. اروپایي ټولنه وایي د روغتیایي خدماتو د کموالي له کبله په هرو 2 ساعتونو کې یو افغان مور له ژونده بې برخې کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږ کال په افغانستان کې 3,000 کسان په شدید نس ناستي مړه شوي. ډاکټرانه د مخنیوي لپاره سپارښتنه کوي.
نس ناستي د مخنیوي په خاطر باندې کوشش وکړو چې همیشه باید خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره باید پریمینځو.
د ژوندۍ سارو پر تصویر د طالبانو د بشر له بندي سره سره ګنشمیر طالب چارواکي خپلې ویډیوګانې او عکسونه خبروي. د کونړ اوسیدونکو وای د غړو حجرو د لارلو دوت لمنځت لاله
او حجره یوازې د لپاره نه و چې مېلمه پکې کینی او پاتې یو خوري وسکي حجره د ادب زنګو و هر غزوان یو هلک
په هرات کې د روغتیایي کارکونکو او ډاکټرانو اعتصاب پرون هم دوام وکړ
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسیز مشخله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي زموږ د پانی پټه د ازادي رادیو دات کام اروپای ټولنه وای په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د کمښت کبل په هرو دو ساعتونو کې یو مور ژوند له لاسه ورکوي د ټولنې ویلي په افغانستان کې نیوي سلنه شزي روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري اروپای ټولنې دا سرګندونه په داسې حال کې کړی چې تازه د افغانستان له روغتیایي سکتور سره د سباندې 10 میلیون یورو مرسته اعلان کړې ده د دې موضوع جزئیات فریده سیال وړاندې کوي
اروپای ټولنې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د برابرولو په برخه کې د سباندې 10 میلیون یورو مرسته اعلان کړې ده د ټولنې پرون پنځشنبه د اکتوبر 24مه په یوې خبر پاڼه کې ویلي د دې مرستې 14 میلیون یورو به د روغتیا نړیوال سازمان او 15 میلیون به د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق لري په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو د ماشوم د زیګون او د مور او ماشوم د روغتیا او لویانو ته د روغتیا خدماتو د برابرولو په برخه کې ولګول شي د ټولنې وړاندې ویلي په افغانستان کې روغتیا خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله په هر دوه ساعتونو کې و مور مري چې په نړۍ کې د ماشوم د زیګون پر حال د مایندو د مړینی تر ټولو لوړه کچه ده د دې ټولنې په خبره په افغانستان کې نوې سلنه خزر وختي خدماتو ته لاسرسي نه لري د اروپای ټولنې په ټکو 25 سلنه افغانان په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي چرته چې وختي خدماتو نشته اروپای ټولنه د امرستي داسې محل اعلانوي چې ګڼ عام افغانان هم په خپل سیمو کې په ځانګړي توګه له خارونو لري پرتو سیمو کې د وختي خدماتو لنشټوالي یا کموالي شکایت کوي د اورزګان د چرچینو ولسوالۍ اوسیدونکو شفیق الله زاده رادیو ته ویلي
زموږ د ولسوالۍ په مرکز کې هیڅ یو کوچنک یا غټ کلینیک وجود نه لري زموږ خلک د روغتي خدماتو څخه به برخه پاتې دي
د خوست ولایت د صبرې ولسوالۍ اوسیدونکو د ورخان وای سربېره پر دې چې په روغتونونو او کلینیکونو کې روغتي خدماتو نشته دا هم په لوړه بیه خرڅيږي
موږ دا غوړو چې شپخانه زپزې جوړ شي او د دې ست چې مریض رسیږي په دې حالت تر رسیدلې وی چې بيساج لاس نه وکي په خپل بيسات کې اغل ورو شپخانه هغه نشته نه تدوي کېدو نه ډاکټرون کې دي
اروپای ټولنه وړاندې وای په افغانستان کې 50 سلنه مړینه د غیر ساري ناروغي او له هغې ډلې د زړه ناروغي سرطان شکر سټروک او د سګوګ د مهاله ناروغي او لامل ده چې د دې شمیر سمینیمایي خزي جوړوي خو آیا په افغانستان کې د غیر ساري ناروغي او د تداوی لپاره معیاري روغتونونه نشته او د نوې مرستې پر روغتي خدماتو ته لاسرسي اسانه کړی په تر جمهوریت کې د روغتي وزارت د غیر ساري ناروغي او د کنټرول د برخې مشر سید حبیب اروال په دې اړه وایي
چې په ټول دنیا کې نه یوازې په افغانستان کې د 50 تر 50 سلنه پورې د مړینی سبب د غیر ساري ناروغي کیږي نو په افغانستان کې په دې اړه متاسفانه حتی د سرطانونو د درمل پیسې کې هم یو خاص روغتون موجود نه دی او نو نو په دې برخه کې د دې کومکونه کوم اثر استفاده وشي ګټور استفاده وشي ډیر بخې نه په تجارتي شکل
د اروپای ټولنې په خبره په روغتي سکتور کې د مالی سرچینو او د روغتي متخصصینو کمښت د افغانستان روغتي سیستم تر فشار لاندې راوستي چې لکه بلې روغتي خدماتونه کم شوي او کیفیت یې راټیټ شوی دی د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا تیر میاشت په راپور کې له افغانانو سره د مرستو د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې و او ویلي و د بودیجې کم د ژغورنې حیاتي پروګرامونه اغیزمن کړي او اساسي خدماتونه کم کړي دي د چاپ خبره د بودیجې د کمښت لکبلې لا یو سولاتیا ډیر ثابت او ګرځنده روغتي مرکزونه چې نږدې 3 میلیون خلکو ته خدماتونه وړاندې کول تړلې دي او چا وړاندې ویلي د روغتي او تغذیه 150 ګرځنده ټیمونه رخصت شوي او د 40 نورو ټیمونو کار هم د ختمېدو لګوخ سره مخ دی
بیا هم د روغتیا په ارتباط د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د روان میلادي کال پایله 3000 کسان په افغانستان کې د شدید اوبیز نسناست او د بدن د اوبو د کمښت له امله مړ شوی دی د سازمان د پنځشنبه پر ورځ خپل راپور کې ویلي چې په دې موده کې 1,500 له 50 کلونو کم عمر ماشومان او ښځې په دې ناروغي اخته شوی دی نور حال په دې راپور کې
دبليو ایچ او په دې راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ د اکتوبر په 24 مخبور شوی ویلي چې د ټولو ناروغانو له ډلې له 50 سلنه زیات د 50 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي او نږدې 50 سلنه نور انجونې او ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې دغه شان زیاته کړې چې یوازې تیره اونۍ د یوه مړینې په ګډون نږدې 1500 د شدید اوبیز نسناستي او د بدن د اوبو د کمښت پیښې ثبت شوي دي، چې دا د تیرې اونۍ په پرتله د دې ناروغۍ په پیښو کې کموالی ښیي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په هرو 10,000 کسانو کې د دې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې په پکتیا او له هغې وروسته په نیمروز، لوګر او کابل کې ثبت شوي دي. ډاکټران وایي چې شدید اوبیز نسناستی د ناروغ د بدن اوبه کموي او په ځینو مواردو کې آن د انسان د مړینې لامل کیږي. ډاکټر عمران الکوزی چې د ماشومانو متخصص دی په دې اړه یې ازادي رادیو ته وویل،
په دغه سالات چې دی یو حد نسناستی ده چې د دیوریشن یا هغه وخت و زمان تر 2 هفته پورې ورسیږي دې ته موږ حد نسناستی یا حد سالات وایو. او د سالاتو یا نسناستی د مخنیوي په خاطر باندې پاک او صحي اوبو ته لاسرسی ولرو. دوهم، ډیر باید کوم بوتات اوسو کوشش وکړو چې همیشه باید خپل لاسونه په پاکو اوبو صابون سره باید پریمینځو. دې تر څنګ خپله باندې د پخلنځي نظافت باید مراعات کړو.
ډاکټر فریدالله عمری بیا چې د ساري ناروغۍ متخصص دی وایي چې د دې ناروغۍ د پیدا کېدو لاملونه د شخصي حفظ الصحې نه مراعاتول، د تاریخ تیرو خوړو خوړل، د ناپاکو اوبو استعمال، لاسونه په سمه توګه نه مینځل او د نه مینځل شویو سبزیجاتو او میوو کارول دي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې د اوبیز نسناستی په ناروغۍ د 10,000 کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي چې په وروستیو کلونو کې ډیری بېوزله کورنۍ چې په خپله یا ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته شوي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله د درملنې توان نه لري او په ډیرو مواردو کې یې د کورنۍ غړي د ناروغیو له امله مړه شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د ژوندیو موجوداتو د انزورونو پر خبرولو د طالبانو د مشرتابه له بندي سره سره لا هم د دوی د حکومت ډیری جګپوري چارواکي خپل فعالیتونه او بریاوي په تصویري او ویډیوي بڼه په خپلو ویبپاڼو کې خبروي. پرون پنځشنبه د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د زیربنایي پروژو په اړه تفصیلي ویډیوي مستند خپور کړ. د کورونا او دفاع وزارتونو یې هم خپل فعالیتونه خپره کړي. خو د لوړو زده کړو امر بالمعروف او د عدلی وزارتونو هم د راسته کندهار د والی دفتر او ځین نورو ادارو له تیرو څو ورځو راهیسی لخپلو ویپانو ټولی ویډیوګانی او د ژوندیو موجوداتو تصویرونه لري کړی دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون په ځانګړي ډول په دغه قانون کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو خبرولو موضوع ظاهرا دوی په دوه برخو ویشل او دوی ترمنځ اختلافي ټکی ګڼل کیږي. د طالبانو د مشرتابه لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د اگست میاشتې په 6 نافذ شو په 18 ماده کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو پر خبرولو بندیز لګول شوی دی. کسام شاوخوا دوه ونې وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویلي په ځین ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو په اړه د امر بالمعروف قانون پلي کول پیل کړي. خود دوی د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په ګډون بیلابیلو بنسټونو همدانن او پرون خپل فعالیتونه په انزوریز او ویډیوي بڼه خپره کړي دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت پنځشنبه د اکتوبر 24 د زیربنایي پروژو په اړه مستند خپور کړی چې ښکارا پکې د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا برادر بیلابیلو ویډیوګانې راټولې شوې دي. د دغه ادارې په ویبپاڼه کې د غشان له سالنګونو د ملا برادر او ګڼو نورو طالب چارواکو د لیدنې ویډیوي راپور هم پرون خپور شوی دی. د طالبانو د کورنۍ او دفاع وزارتونو او د دوی یو شمېر نورو بنسټونو هم خپل فعالیتونه په خپلو ټولنیزو پاڼو خپاره کړي چې د ژوندیو موجوداتو تصویرونه پکې دي. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو د امر بالمعروف او عدلي وزارتونو او د کندهار د والی دفتر بیا په وروستیو 4 ورځو کې له خپلو ټولنیزو پاڼو د ژوندیو موجوداتو ټول انځورونه ویډیوګانې لري کړي دي. د طالبانو د حکومت د یادو ادارو مسؤلین تر ډیره د طالبانو مشر ته نږدې کسان بلل کیږي. د سیاسي چارو کارپوه احمد طارق فرهادی په دې باور دی چې طالبان د دې موضوع په اړه مختلف لید لوري لري.
فعلا در افغانستان مشکل بزرگ مردم فقر بسته بودن
اوس په افغانستان کې فقر بیوزلی د نجونو په وړاندې د خوانځي او د دروازو بندول او روغتیي ډول ډول سنځي لوی ننګونې دي. خو په کندهار کې طالبانو مشرتابه په دا ډول فرمانونو د خی چې دوی هیڅ د خلکو سنځي نه درکوي. په دوی کې ځینې کسان شته چې مسایل درکوي خو زه فکر کوم په دا ډول دوام نشي پیدا کولی.
د کابل او بلخ دوه تنه اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي بیا د یو بام او دو هوا خبرې کوي. دوی وایي
دا ډېر د تاسف ځای دی او ډېر د افسوس ځای دی. دا خپل یو خپل دا خلک خپل کار کوي او عکسونه اخلي ویډیوګانې د فیسبوک ته او د سوشل میډیا ته شیر کوي او نور خلک نه پرېږدي چې دا یو قایق یو ظلم چې باندې شوی دی دا کار یې وکړي.
څو ورځې کېږي دا فرمانونه اورم چې په تصویري او عکسونو باندې امارات اسلامی بندیز لګولی دی. جالبه ای دا ده چې دوی په خپله کومو کنفرنسونو ته کومو رسمي سفرونو ته او دفترونو کې دوی خپله د ویډیوګانې او عکسونه استعمالوي. دوی باید په ځان هم په خپل ځان باندې هم عملي کړي.
دا چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په اړه په ځانګړې توګه په اسلامي متونو کې څه ویل شوي دي په اړه په کابل کې یو دیني عالم چې دا هم نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وایي
تصویر او عکس کې فرق شته دی. بیا دغه تصویر چې مثلا په دغه کې ښکاري لکه عکس دا به تصویر نه دا به عکس دی نو په دې خاطر باندې دی د جایز قائل دی. ټول مسلمانان هم دغه نه استفاده کوي د تلویزیونونو د شیانو حتی د موبایلونو په لحاظ کله چې مسله عامه شي نو دغه حکم هم له یو څه تخفیف پیدا کوي.
د دغه دینی عالم په خبره کې چې هم د ژوندیو موجوداتو د انځورونو او ویډیو کارول د اسلامي علماو ترمنځ اختلافي بحث دی خو د ضرورت پر مهال ترې استفاده روا بلل شوې ده. د یادونې ده چې په وروستیو څو ورځو کې په تخار، میدان وردګو، لغمان، خوست، کندهار، ننګرهار او بادغیس کې طالب چارواکو افغان خبریالان د دوی لغونډو د عکس او ویډیو لا اخیستلو منع کړي دي. د خبریالانو د ملاتړ ځینو بنسټونو د طالبانو دغه اقدام غندلی او دا یې د بیان ازادۍ له اصولو سرغړونه بللې ده.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:30 بجو له ازادۍ رادیو واوري.
د سلګونو ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو کاري اعتصاب چې د هرات ولایت په یو شمېر روغتونونو او کلینیکونو کې روان دی پرونې درېمه وه. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي د دې اعتصاب له امله د روغتیايي خدمتونو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې ولایت اوسیدونکو له طالبانو او اړوندو بنسټونو غواړي چې د ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو معاشونه ورکړي څو هغوی خپل اعتصاب پای ته ورسوي. نور حال د عبدي سپوږمې په راپور کې
په داسې حال کې چې په هرات ولایت کې د سلګونو ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو کاری اعتصاب درې ورځې نه شو. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د دې اعتصاب له امله په کلینیکونو او روغتونونو کې د روغتیايي کادرونو له کموالي سره مخامخ دي او دا مرکزونه د عامه روغتیايي خدمتونو له وړاندې کولو ډډه کوي. دوی زیاتوي چې د وضعیت ناروغان اندېښمن کړي دي ځکه په خبره یې دغه مرکزونه یوازې هغه ناروغان مني چې روغتیايي حالت یې نازک وي. فیروز چې د هرات د جبرائیل ښارګوټي یو اوسیدونکی دی د پینشن مې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پرون یې ستونی درد کاوه. هر کلینیک ته چې تللی روغتیايي خدمتونه یې نه دي ترلاسه کړي. بلاخره اړ شوی چې شخصي روغتون ته ولاړ شي.
هیله دا ډاکټرانو ته معاش ورکړي چې بیرته کارونو ته ستانه شي. موږ د دې توان نه لرو چې د خصوصي روغتونونو لګښتونه پرې کړو.
حسیب چې د هرات یو بل اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
ما باید درک وکونیم کارمندای سی ما را
موږ باید روغتیايي کارکونکو درک کړو. هغوی په سختو شرایطو کې کار کړی او خدمتونه یې وړاندې کړي دي. دوی په حق دي که کار ونه کړي او اعتصاب وکړي دا هم نه کیږي ځکه د ټولنې یو اساسي اړتیا د روغتیايي خدمتونو وړاندې کول دي. خلکو ته باید خدمتونه وړاندې شي.
باید به اونا خدمات ارائه شوه.
په همدې حال کې یو شمېر ډاکټران او روغتیايي کارکونکي وایي چې دوی آن د موټر د کرایې پیسې نه لري چې کار ځای ته ولاړ شي او دا چې د تیرو څلورو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی او اقتصادي ستونزې ډېرې دي کاري اعتصاب یې کړی دی. یو له اعتصاب کوونکو څخه ډاکټر حبیب یار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مدت 4 ماه
څلور میاشتې کیږي چې موږ صبر کړی دی. له بده مرغه چې موږ ته هیڅ موثق خبر نه دی رسیدل. موږ مجبور شو چې د کلینیکونو دروازې د خلکو پر مخ وتړو.
خو په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر غلام محمد حنفي ازادي راډیو پښتنو ته په ځواب کې وویل
د ولایت مقام په لارښوونه پرون د یونیسف دفتر لخوا ډاډ ورکول سو چې معاشونه به ورکړل سي. دا موضوع کلینیکونو ته هم ابلاغ سوې ده. اوس مهال ټول بیرته خپلو کارونو ته ستانه سوي او په هیڅ روغتیایي مرکز کې خدمتونه نه دي ځنډول سوي.
هغه څه چې اعتصاب کوونکي ډاکټران یې ردوي، دوی وایي چې د طالبانو حکومت ورته ګواښ کړی چې باید کارونو ته ستانه شي، خو دوی بیا هم ټینګار کوي چې طالبان یې په زور کارونو ته نشي ستنولی. ویل کیږي چې اوس مهال یوازې د روغتونونو او روغتیایي مرکزونو عاجلې څانګې فعالې دي، خو روغتیایي کارکوونکي ګواښ کوي که یې معاشونه ورنه کړل شي دغه څانګې به هم وتړي. د هرات ولایت د ډاکټرانو ټولنې یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ماشونو د نه ورکولو له امله د 116 روغتیایي مرکزونو شاوخوا 3000 کارکوونکو کاري اعتصاب کړی. ویل کیږي چې د افغانستان د پرمختګ او مرستې ادارې IIDI او د روغتیا مدیریت او ارتقا سازمان OHPM په هرات کې د روغتیایي کارکوونکو د ماشونو د ورکړې مسولیت لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د پاریس په کانفرنس کې د لبنان د بشري ناورین د کمیدو او د دې هیواد لپاره د ملاتړ په مخه د 1 میلیارد ډالر مرستې اعلان وشو. په دې کانفرنس کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیل غوښتي چې اوربان ته غاړه کشیږي. اسرائیل پر لبنان په بریدونو کې د حزب الله ډله په نشه کوي چې د امریکا له لوري تروریستي سازمان ګڼل کیږي. جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
پرون پنجشنبه د شاوخوا اویا هیوادونو او 45 سازمانونو استازو لبنان سره د مرستو په موخه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې سره وکتل. د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ امریکا په دې کانفرنس کې په ټیټه سطحه ګډون کړی و. د پاریس کانفرنس د لبنان لپاره د مالی مرستې د راټولولو په موخه بلل شوی و. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نویل باروت په دې کانفرنس کې ویل له څه باندې 800 میلیون ډالرو 300 د واشنگټن لخوا مرسته شوې په لبنان کې به د 1 میلیون بېځایه شو لپاره د خوړو، روغتیایي او د زده کړو په برخه کې د خدمتونو په برابرولو ولګوي. په راپور کې راغلي 200 میلیون ډالر نور مرسته به د لبنان له پوځ سره وشي چې د دې هیواد د داخلي ثبات تضمینونکی ګڼل کیږي او همدارنګه د ملګرو ملتونو د 1201 پریکړه لیک پر اساس هم دا مرسته مهمه ده. دا 2000 کال په پریکړه لیک کې غوښتل شوی و د لبنان جنوب به د هر ډول وسلوالې ډلې یا ځواک په واک کې نه وي، خو دا پریکړه لیک په سمه توګه پلی نه شو ځکه د لبنان په جنوب کې سیاسي خلا او اقتصادي کمزورتیا د دې سبب شوه چې د دې هیواد پوځ د سیمه په واک کې ونه لري. فرانسې چې له لبنان سره تاریخي اړیکې لري پر دې هیواد اغیز له هغه مهاله چې اسرائیل په لبنان کې د حزب الله پر ډلې بریدونه پیل کړي کم شوی دی. په لبنان کې په وروستیو جګړو کې څه باندې 2500 کسان وژل شوي او نږدې 2 میلیونه بېځایه شوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل پیغام اسرائیلو ته دا دی چې اور بند وکړي. حزب الله چې یو پوځي او سیاسي ډله ده د امریکا لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. حزب الله ډله د لبنان پر ډېرو جنوبي برخو کنټرول لري. د حزب الله ډلې سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د پاریس کانفرنس په پیل کې ویل ډیر زیانونه، ډیر قربانیان او ډیر بریدونه د ترهګرۍ د پای سبب نه کیږي او نه هم دا بریدونه د ټولو د امنیت تضمین دی. د روټرز د راپور پر بنسټ د اوربند غوښتنو سره سره د جګړې په میدان کې د جګړې د درېدو هیڅ نښه نه ښکاري. لبناني ځواکونو ویلي د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې پولي ته نږدې 3 سرتیري وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کوډړو سیدونکو وای په خوای په کلیو کې غډي حجرې وي په همدغه ډیرو او حجرو کې به د غم شادي پروګرامونه په ګډه تر سره کېدل او ټولو کلیوالو به میلمانه او مسافر هم په شریکه پالل. خو په افغانستان کې د جنگونو د پیلېدو کډوالۍ او د نفوسو د ډیرېدو له کبله دا دوت پیکه شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کونړ قومي مشران او عام سپینګری وای په خوابه په هر کلی کې یو مشترکه حجره موجوده و. د مړی ژوندۍ د اخترونو او نور پروګرامونه به په کې په شریکه تر سره کېدل. په وینای کې کوم مسافر او یا میلمه براغ نو ټول کلی به ورته ډوډۍ راوړل او په ګډه به میلمه پالنه کوله. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر ملک خان پاچا د پښتنو په سیمو کې د حجرو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
حجره یوازې دې لپاره نه و چې میلمه پکې کېني او پاتشي او خوري وسکي. حجره د یو ادب زانګو وه. هر غزوان یو هلک یا د کورکشر چې به په حجرې سره مینه لره د پلار نیکه خوا سره به کېناستو. د سلمچي د آواز او دسترخوان د خورېدو سره آشنا و، د مشران نه د اورېدو سره به آشنا و، ذهین به و، تاریخ به راټوله و، ادب به پکې و. د هغې تر څنګه د غیرت او د بادرۍ کیسې به پکې کېدلې. تر ناوخته به خلک مشغولېده، د مشرانو به اورېده.
هغه راته وویل د حجرو دیوالونو ته به د بزګرۍ وسایل، مساله یعنی جانماز، توره، ټوپک، د ساز سرود او محلي موسیقي الې راځوړندې وي.
د حجرې دیوالونو پورې به پالکه، یو اجغ، اخې، تبرګې، سامان چې به د پنجراخې پورې دا په دیوالونو پسې جوړون، چارخانه به په هغې کې به تماکو پراتو، چلم به، سورمنګیا او سپین کټوریا به په نسکورو. زیاتو دیرو کې به مثال دا دی رباب سیتار هم جوړن، که بیا به په کومه حجره کې نه و. خان سره د سه تار راولې، یو ساته مشغول کی سره د رباب راولې، د ګل او د سنوبر کیسې به، سیف الملک او د بدر جمال کیسې به، د فن او د غیرت نډه کی خبرې به.
د خاغلی خان پاچا په خبره کشران به په ادب او احترام د مشرانو خوا کې ناستو، هم به یې تری خبرې زده کولې او هم به یې ورته خدمت ته ملا تړلې وه. هغه وای په افغانستان کې د راغلي انقلاب او کډوالۍ سره د پښتني کلتور د جرګو، مرکو، مشورو او یو بل سره د زړه غوټو خلاصولو او تر ناوخته د ناستې او خوښیو ځایونه له منځه تللې دي. د کونړ بل قومي مشر حاجی سید عظیم خان هم ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د جګړیزو کلونو پیل کېدو وړاندې به ولسونو ډیر سخت کارونه په اشر کول او تصمیم به ورته په حجرو کې نیول کېده. د هغه په خبره د کلیوالو ترمنځ د یووالي، ورورولۍ او د مهمو پښتني دودونو د پالنې او ساتنې د دغو لرغونو بنسټونو ویجاړېدو سره ټولنې ډیر څه له لاسه ورکړي دي.
دا رواجونه اوس ختم شوي دي، اکثر ډیر کم ځایونو کې فکر کوم کو پاتې. او دا زموږ د وطن لپاره یو غټ زیان دی. او پخوا د یو بل د احوال نه خلک خبرېدل، مینه محبت به خلکو خپل منځ کې کېناستل، به یو ځای پاڅېدل، به یو د بل پوښتنه به کوله. اوس وروره څوک اوزګار نه دي، والله چې ډېر مجبور نه دی، چا مړلم څوک زر په اسانه نه ځي.
د ګډو او کلیوالي حجرو او په هغه کې جرګې، مرکې یوازې په کونړ او ننګرهار کې لمنځه نه دي تللي، بلکې د کوزي پښتونخوا په ګڼو ځایونو کې هم دغه مهم دود تر ډیره پیکه شوی او یا لمنځه تللی دی. د پښتو ژبې تکړه لیکوال، شاعر او تاریخ پوه ډاکټر نورالامین یوسفزی وایي حجرو کې د ځوانانو د روزنې، ساتیری، جرګو، مرکو تر څنګ په پښتني ټولنه کې د شته ستونزو او شخړو هواري لپاره اصول، قوانین او حل لارې هم جوړې دي.
شپې به په حجره کې مجلسونه کېدل، د لرګي نه او د ټیکري نه به موسیقي راوته. درازې به پکې مشرانو، درازې دا اکیډمي وه، پکې به چې دینو متالي جوړې دي، پکې به چې دین روغې جوړې کې دي. د شپې به پکې ځوانانو خپل تفریح کو، سندرې به ویلې، خپل زړه به سپکو، دې سره بلا فوک جوړ شوی دی.
له پیړیو پیړیو پښتنو ته حجرې او میلمه پالنه په میراث کې پاتې ده. که څه هم چې اوس کلیوالي او ګډې حجرې له منځه تللې دي، خو په ځای هر کور خپله ځانګړې میلمستون جوړ کړي او په هغه کې د خپل وس په اندازه د میلمنو قدردانی کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي جوړ بین افغانان او پکتیکا. دلته وروره د سړکونو ډیر مشکل ده، سړکونه ډیر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي. بیخي ډیر پیښې رامنځته کېږي، خلکو ته مرګزو اوړي، ډیر خراب دي سړکونه. چارواکو چې همدا هیله ده موږ ته سړکونه راپاخه کړي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو
خانی پکتکان دیرات پراند بزر روایم چه واکیان آخر کسیم مرست تا دیر ارتیار لری بس خاص مرستنی تو سرسوی کچا امرو سرسوی دیخو وسوم خلق به وزل دی او خزات دور وسنه لاری سی اكو جول کیا
د ازادیر رو ټول کارکوم ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات هو عبادت سلامه کچیر د غزمج د مسولینو ورسی د کم اجر چې افغانستان ته تللی دی مثلا الته دی د ډیر په سختي کې ژوند تیری ډیر په پریشانی کې ژوند تیری
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو دا هم د دې سات لاند خبرونه د طالبانو تر واکلاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په ډیر لسو ولایتونو کې د ورشتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې په هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې د نن او سبا شنبه لپاره د نسبتا شدیدو ورشتونو، تالندې، برېښنا او سیلونو د راوتو وړاندوینه کړې ده. د بی پولی خبریالانو ټولنه آر اس اف د طالبانو لبند د افغان خبریال مهدی انصاری د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې پرون پنځشنبه په یو بیان کې ویلي د دوی د معلوماتو پر بنسټ انصاری له دوه ونیو راهیسې د طالبانو د استخباراتو په بند کې دی. د آر اس اف په خبره طالبانو په رسمي ډول د انصاری د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانانو په ګډون څه باندې څلور اویا زره کسانو د روان کال په جولای میاشت کې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې ده. د هغه راپور له مخې چې پرون پنځشنبه د یو ریپورټر پر وی پاڼه خپور شوی ویل شوي دا شمیر د تیر کال د جولای میاشتې د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو په نسبت اووه نیم سلنه کم دی. د افغانستان د ابدالیانو یا الف لوبډلبه نن جمعه د کرکټ د آسیا د ایمرجنګ سیالیو په دوهمه نیمه پایلوبه کې د هند له الف لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان او هند د الف لوبډلو مسابقه به د کابل په وخت د ماښام په شپږ بجې پیل شي. د افغانستان د فوټبال تر ولسو کلونو کشر لوبډله له کمبوډیا سره د سیالۍ ډګر ته وسی. دا سیالي د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان په وخت نن مازیګر څلور نیمې بجې د کمبوډیا په پنوم پنګ ښار کې کیږي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي د غزې په مرکزي سیمه کې پر یو وزیر د اسرائیل په هوایي بریدونو کې ولس کسان وژل شوي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د روغتیایي چارواکو په حواله ویلي بې ځایه شګیو په دې ښوونځي کې پناه اخیستې وه. دا برید په داسې حال کې شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي اسرائیل د حماس د ځپلو لپاره خپل هدف ترلاسه کړی او په راتلونکو ورځو کې به د اوربند او د برمته شویو اسرائیلیانو د خلاصون خبري بیا پیل کړي. د ایران د لورستان ولایت یو امنیتی چارواکی د سشکال لپاره تر دې دمه په دغه ولایت کې د یو زرو اته سو افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړ. د ایران د رادیو تلویزیون خبری اژانس د لورستان ولایت د سیمو او امنیت د رئیس د ځایناستي محمد پیر حیاتی له قوله ویلي چې ډیری نیونې د علی ګودرز، خورم آباد او والشتر پولیسوالیو کې شوې دي. هغه د غشان په دغه ولایت کې د افغان کډوالو کار جرم بللی دی. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د ایران پولیس ان هغو افغان کډوالو سره چې په قانوني توګه دغه هیواد ته تللي او اسناد هم لري ناسم چلند کوي. تفصیل په دې راپور کې
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ایران د حکومت د اقداماتو په دوام تازه د لرستان ولایت د سیمو امنیت د رئیس ځایناستي محمد پیر حیاتی ویلی چې د روان کال لپیلې تردیده ما یو ضرورته سو افغان کډوال په دغه ولایت کې نیولې دي. د ایران د صدا او سیما خبری اژانس راپور لمخې چې د غیرانی چارواکي د سه شمی پورز د ایران د انتظامی چارواکو سره په ناست کې ویلي چې د شمیر د تیر کال په پرتله سلسله نه زیات والی خي. د حیاتی په خبره ډیرې نیونې د علی ګودرز، خورم آباد او والشتر پولیسوالیو کې شوې دي. د غیرانی چارواکي په لرستان ولایت کې له افغان کډوالو څخه د کارګرو په توګه د استفادې په اړه هم خبرداري ورکړي
ویلی دی هغوی چې بیا هم له افغانانو د کارګرو په توګه استفاده کوي قانوني چلند به ورسره وشي. په ایران کې یوازې هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني استان نه لري له ستونزو سره مخ نه دي، بلکې هغوی چې له قانوني لارو په ویزو دغه هیواد ته ورغلي هم د ایران امنیتي ځواکونو له چار چلنده شکایت کوي. په ایران کې افغان کډوال عبدالرازق چې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
هغوی چې پاسپورت او ویزه هم لري پولیس خپلو مرکزونو ته وړي، او که پر وړاندې غبرګون وښودل شي چې ګواکې موږ قانوني یو، پولیس آن پاسپورت څیرې کوي او ایسه غورځوي.
په ایران کې یو بل افغان کډوال محمد حسینی د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
امروز ما
په ایران کې له موجوده وضعیت څخه په تنګ یم. په ورځني ډول له ظلم او تهمتونو پوزې ته راغلی یو. په یو ګاونډي هیواد کې داسې وضعیت د اندېښنې وړ دی.
دغه سلګونه افغان کډوال په داسې حال کې د ایران په لرستان ولایت کې نیول شوي چې د ایران تسنیم خبری اژانس د چهارشنبې په ورځ د کډوالۍ د نړیوال سازمان له قوله په یو راپور کې ویلي وو چې د روان کال د جولای د میاشتې څخه تر سپتمبر هغې پورې شاوخوا 93,000 افغان کډوال له ایران ستانه شوي دي. له ایرانه د افغان کډوالو د ستنولو او دلته له دوی سره د ناسم چلند په اړه دا ادعاوې په داسې حال کې دي چې هره ورځ لسګونه افغانان چې په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوصلۍ له کبله له ناچارۍ د افغانستان ګاونډیو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته د ګڼو ستونزو په ګاللو سره کډوال کیږي.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه مې ومنې. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د محکمې قاضي او وکیل په دندو باندې ارزښت باندې او د چې په مملکت کې څومره د دوی شتون مهم دی خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د کابل پانتون دی حقوقو د پانځي په خانه استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانګزای. استاد په پیل کې ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت را کړ. چون موضوع د قضا او محکمې ده، څومره به وي چې په پیل کې په خپل د محکمې قاضي او وکیل پاکله معلومات ولرو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته. په ټولنه کې سکل انسانان ژوند کوي، هر عمرو انسانانو دا غریزه ده سي خودخواهي غریزه لري. کیدای سي د دغه غریزې پر بنسټ باندې ځینې وخت او کله کله د نورو هم نو حقوق نقض سي، او دغه غریزه د هغو حقوق د پښو لاندې کیږي. د دغو حقوقو د اعادې لپاره او د دغو حقوقو د احقاق لپاره په حقوقي سیستمونو کې محاکم ایجاد سوي دي، او په ټولنه کې محاکم وجود لري، او کم دې دغه نزاع او خصوماتو ترمنځ د حل فصل صلاحیت لري سی په محاکمو کې قاضي ده، او قاضي ځانګړی علمیت باید لري سی هغه په وسنی پولنو کې یو علمی کچا هغه حد باندې سی دوی باید عالی تحصیلات په پانتونی تحصیلات لري او عالی تحصیلات لري، او په هغه حقوق او په هغه مسایل باندې پوهی چې په ټولنه کې د وسنی عصر د تقاضا او په اساس قوانین نافذوي، او قاضي په هغه مسایلو باندې باید حاکم او پوهه ولري. خصوصا په افغانستان کې قاضي باید په حقوقي او فقهي مسایلو باندې کاملا پوهي ولسي. حقوقي او فقهي پوهه دواړه لازم او ملزوم دي. هم حقوقي پوهه د قاضي لپاره ضرور ده، هم فقهي پوهه، اسلامي فقهي پوهه ولسي. د افغانستان حقوقي سیستم له اسلامي شریعت نه اخیستل سوی، نو هر عمرو قاضي باید فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ولري، او کچېره تنها فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ونه لري، دا هم یو بخش د قاضي ناقص ده. ور باندې کېدای سي د خلکو حقوق په ټولنه کې دغ سي، او قاضي په ناپوهي سره غلط فیصله وکړي. او کچېره قاضي تنها حقوقي پوهه ولري او فقهي پوهه ونه لري په هغه مسایلو باندې چې د افغانستان قوانین لغونه منشأ اخیستي ده، نو په دې کې د قاضي نقص وجود لري، کېدای سي د خلکو حقوق نقص سي. ازو بل برخه تاسو تشویل سي د وکیل ارزښت صدادات د محاکم او د قاضي ارزښت، نو کچیر دعوا کیږي او یا د خلکو حقوق نقضیږي، یوازینی مرجع سي د خلکو حقوق دوباره ورته یاده کوي هغه محاکم دي. سي په موضوعات باندې محاکم منقسم سوي دي، تقسیم سوي دي سي هغه د افغانستان د حقوقي سیستم پر بنسټ سي جزایی محاکم دي، مدني محاکم دي، او تجارتي محاکم دي. د دغو محاکم لپاره شکلي قوانین ایجاد سوي دي سي د اصول محاکمې تر عنوان لاندې یادېږي سي هغه شکلیات د پروسې د محاکمې پیژمین کوي، او بیا په تجارتي او مدني او جزایی کې هر یو برخه کې ځانګړي موضوعات وجود لري. مثلا په جزایی مسایلو کې د امنیت عامه سي هغه جرایم دي سي هغه د امنیت داخلي او خارجي یا منفعت عامه پورې اړه ولري، هغه محاکمه بررسی کوي. عادي جرایم سي دي هغه دیوانونه د جزا دي سي هغه رسیدي کوي. په دغه طریقو باندې دا تقسیم سي دي مراحل او طریق د افغانستان کې په ابتدايه محکمه، مرافعه محکمه، سپای او استیناف محکمه ویلي، او فرجام یا اخیری مرحله سدستر محکمه مرحله ده. په دغه مراحل باندې تقسیم سوی او دا هم یو منطق له لحاظ سوی که چیرې د ابتدايه قاضي اشتباه کوي باید استیناف قاضي یا مرافعه قاضي دغه اشتباه واخلي، او که هغه هم اشتباه کوي تمیز یا ستر محکمه باید دغه اشتباه راپکې. دغه ټول مسائل ته د حقوقي لحاظ که چیرې نظر وکړو ټول هدف یو هدف ده، سیاغه د عدالت هدف ده. بنان عدالت د محاکمو له جانب نه تامینیږي، او کوم صورت کې تامینیږي؟ سی په دغه محاکمو کې مسلکي قاضیان وسیږي، وړ قاضیان وسیږي، په ټولو مسایلو باندې سر خلاصي، په هغه وخت کې عدالت تطبیقي. حقوقي لحاظ بیا د محاکمې څنګه سره وسی او بل صفت یا دیږي په اوسني عصر کې سیاغه عادلانه ده. دغه صفت سی عادلانه محکمه ورته وایو. دا عادلانه محکمه هغه ته وویل کېږي سی عدالت د حقوقي لحاظ معنای دا چې کې خودل یو شی په خپل ځای کې.
بله، راځو دې ته ستنځي چې کچیرې همدغه محاکم، همدغه قاضي، همدغه وکیل په ټولنه کې نه وي، ټولنه له څه سره مخ کېدلی شي؟ تاسو ډېرو مهمو مسایلو ته اشاره وکړله، د محکمې قاضي وکیل ارزښت مو روښانه کړ. راځو دې ته چې دغه کې نه وي څه کېدلی شي.
طبیعي ده که چیرې محاکم نه اوسېږي، حراج مراج ده، د خلکو حقوق نقصېږي، مرجع د عدالت وجود نه لري. بنان یوازینی مرجع چې د خلکو حقوق چې کله نقصي هغه محاکم دي چې دوباره یې ورکوي. او همداراز د وکیل مشروعیت دا ده، د مدافع وکیل مشروعیت په اوسني حقوقي سیستمو کې دا ده چې خلک نسبت د مشاغلو سي مشغول دي، او یا نشي کوی خپل دعوا مخکې بوزي، یا حقوقي فهم اکثریت ټول خلک حقوقدانان نه دي. دوی د خپل دعوا لپاره کېدای شي ځان ته یو پوه خبیر کس یا هغه مدافع وکیل ده هغه ونیسي، او د دوی قضیه په حقوقي شکل باندې سي هغه ټول هغه کتبي ورقې دي چې لیکل کېږي، سي عریضه ده، سي هغه ته استدعا ویل کېږي محکمې کې، صورت دعوا ده، دفع دعوا ده، صورت اعتراض ده، دفع اعتراض ده. دا هر څوک نسي کوی. دا هغه کسان کوي سي هغه حقوقدانان سي هغه مدافع وکیل ده. مدافع وکیل هم هغه کس ده چې په افغانستان کې حقوقي تحصیلات لري، فقهي تحصیلات لري، دا کوي سي مدافع وکیل سي او جواز د وکالت دفاع کوي. دا بیا کوي سي محکمې کې د خپل موکل په نیابت سره په محکمې کې قضیه مخکې بوزي، او حتی په حقوقي سیستمو کې داسې یادېږي چې ډېرې په عامیانه شکل درکویم چې قاضي ته کله قضیه د دعوا او دفع دعوا وړاندې کېږي، دغه دواړه طرفه که چیرې په حقوقي مسایلو باندې آګاه یي سي هغه مدافع وکیل ده، نو قاضي ته موضوع ډېر اسانه کېږي، چون دغه ورقې چې د دعوا او دفع دعوا دي دا په حقوقي سیستم باندې وړاندې کېږي. نو قاضي په حقوقي رڼا کې دا ډېره په اسانه باندې فیصله کوی سي او حق ته زر رسېدی سي. او که دا چیرې یو څوک چې بې سواده ده او که سواد نه لري او دا محکمې ته وړاندې سي، حقیقت که محکمه هم حقیقت یادی کنه سیکای بنان ارزښت دی مدافع وکیل عادلانه محکمه کې په وسنی سیستمو کې چې په قوانینو کې هغه راینکاس پیدا کړی ده، بیر ارزښت لدی دی عدالت دی تطبیق لپاره سیدت ارکان دی محکمه وایي، یعنی کنجونه دی محکمه یا ستونونه او پایه دی محکمه. بنان مدافع وکیل یو رکن دی عادلانه محکمه ده، که چیرې موږ عادلانه محکمه یادو مدافع وکیل باید شتون ولري، خصوصا په جزایی مسایله کې چې په خو اساسی قوانینو کې د مدافع وکیل شتون په جزایی مسایله کې حتمی ګڼل شوی وسه، حتمی باید مدافع وکیل پکې وسی کې ولسې متهم د حبس لاندې ده، متهم د توقیف لاندې ده، هغه نشي کوي په خپل استقلال سره خپل دفاع کې، له جانب مقابل د متهم دولت ده. نو هغه څوک چې په استقلال د مسلکی باندې کوي چې دغه متهم له حقوقو نه خپل دفاع کوي، هغه مدافع وکیل ده چې په استقلالات د مسلکی او په ازادي سره کوي چې د محکمې په
بالکې د متهم له حقوقنا دفاع. بله، استانګزای صاحب، د افغانستان اوسنی وضعیت اکثر کسانو سره چې په تماس کې کیږي، البته له نور ستونزو سره یو لوی ستونزه دا ده چې اوس هلته قضایي سیستم نشته لکه څنګه چې خلک غواړي. تاسو یې څه ډول ارزوي؟
ټولنو کې چې دغه عالي تحصیلات جوړیږي، البته لږ به اشاره د تحصیلي برخې ته وکړم. دا د ټولنې د نیاز په اساس، ټولنې د غوښتنو په اساس باندې دا کریکولمونه په پوهنتونو کې جوړیږي. زموږ دوه پوهنځی په افغانستان کې قاضي او څارنوال او مدافع وکیل فارغ ایسی هغه یو حقوق پوهنځی بخش قضا او څارنوالي ده او د شریعت پوهنځی ده. دغه کریکولمونه چې جوړ شوي دا د ټولنې د نیاز په اساس جوړ شوي چې زموږ حقوقي سیستم څه شي ده او زموږ د ټولنې غوښتنې د قضا او څارنوالي او مدافع یا د حقوقي برخو غوښتنه څه شي ده. چې کله دغه موضوعات د عدالت راځي د دوی غوښتنې څه دي، نو دغه کریکولمونه د دغه دوو پوهنځیو نه چې کله فارغیږي دا د ټولنې د نیاز په اساس فارغیږي. کریکولمونه د هغه په اساس جوړ شوي، لکه د شرایط پوهنځي کې حقوقي مسایل هم ویلل کېدل او شرعي فقهي مسایل هم ویلل کېدل. همداراز په حقوق پوهنځي کې فقهي مسایل او اسلامي مسایل او حقوقي مسایل ویلل کېدل. کله چې دغه شخص فارغېدو دی په حقوقي سیستم د افغانستان باندې آګاه او قوانینو باندې آګاه دوی فیصله کولی. که چیرې تنها فقهي فهم وسیږي، حقوقي فهم نه وسیږي، دا هم ناقص ده. که چیرې تنها حقوقي فهم وسیږي په افغانستان فقهي فهم هم نه وسیږي، دا هم ناقص ده. نو دغه لحاظ نه عدالت ته خدشه واردېږي، ولې چې هغه قاضي هلته ناست ده، هغه هم په ټولو مسایلو باندې آګاه نه ده. بنان په حقوقي مسایلو، په نړیوالو حقوقي مسایلو، چې نړیوالو حقوقي مسایلو چې دي، موږ ډېر کنوانسیونونه الحق کړي دي او افغانستان کې هغه قابل د تطبیق دي. او موږ افغانستان نسو کولی له ټولې نړۍ نه تجرید کړو چې افغانستان یو تجرید شوی ملک ده او نور نړۍ سره موږ معاملات نه لرو. کله چې نور نړۍ سره موږ په خصوصي حقوقو کې، په خصوصي حقوقي نړیوالو حقوقي مسایلو کې موږ تعامل راځي او حتی عمومي نړیوالو حقوقي مسایلو کې موږ تعامل راځي، نو دلته اړین ده چې موږ من حیث د قاضي، من حیث د مدافع وکیل او من حیث د حقوقو په افغانستان کې په حقوقي مسایلو او په فقهي مسایلو باندې باید آګاه وچیږو. نو دا لامل ده چې کېدی سي غټې ستونزې اوسني وخت کې په افغانستان کې ایجاد کړي، ولې ته فارغ د حقوقو شرایطو چې د افغانستان د تحصیلي بنسټونو نه فارغېږي، هغه متاسفانه په قضایي سیستم کې اوس فعلا وجود نه لري. د دغه لحاظ نه داسې د خلکو حقوق نقضېږي او د خلکو حقوقو ته درست رسیدګي نه کېږي.
بله ستانکزای صاحب، یو بله موضوع د ښځو موضوع ده چې دوی لکه څنګه چې افغانستان کې له خپلو نورو حقونو څخه محرومې دي، محاکمو ته هم لاسرسی نه لري که چیرې دوی ورځي. البته د همدو ښځو له قوله دوی سره بد وضعیت کېږي، دوی دې ته یو ډول تهدیدېږي چې نه باید راسي شکایت وکړي، نه باید خپل مشکلات محکمه کې شریکي، دوی سره یو نامناسب چلند کېږي. دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
من حیث د انسان موږ اوس کله بحث کوو، من حیث د انسان یا د یو ټولنې د وګړو د حقوقو په حیث باندې بحث کوو، وګړي او انسان ښځه هنر دربار نیسي. دغه حقوق چې اساسي حقوق د وګړو په ټولنه کې یادیږي او دولتونه مکلف دي چې هغه حقوق خلکو ته زمینه مساعده کړي، چې هغه ښځه هنر ده او دا د دولتونو مسؤلیت ده. یو له هغه حقوقو نه عادلانه محاکمو ایجاد ده او د خلکو لاسرسی عادلانه محاکمو ته ده. نو دغه خلک هم ښځه هم نر ده، ښځه او نارینه که چیرې حقوق نقضیږي دا باید محکمې ته مراجعه وکړي. خصوصا د ښځو حقوق په خصوصي برخه کې، د ژوندانه په برخه کې او د فامیلي او کورنۍ په برخه کې، په افغاني عرفي ټولنه کې چې هغه ډېره عرفي ټولنه چې حتی مخالف دغه عرفونه، مخالف د دین د اسلام او مخالف د قانون دي، د ښځو حقوق زیاتره په کورنیو کې نقضیږي. نو زیاتره اړینه او مهمه موضوع دا ده چې ښځې زیاتره باید محاکمو ته د خپلو حقوقو لپاره مراجعه وکړي او دا دروازې باید ورته خلاصي. او بله موضوع دا ده چې دا حقوقي لحاظ، ولې چې عدالت کله وایو، عدالت د ښځې لپاره هم ده، د نارینه لپاره هم ده. او په کومه موضوع کې ده؟ په هغه موضوع کې چې د دوی حقوق نقض شوي. او حتی په دغه موضوع کې چې کله موږ وایو چې ښځو حقوق ښځې مراجعه نه شي کوی، که چیرې فقهي مکتبو لیدلوري په اسلامي فقهي مکاتبو کې مطالعه کو وګورو، اکثره علماو د ښځې قضاوت ته اجازه نه ده ورکړې. یوازینی مذهب چې د ښځو قضاوت ته اجازه ورکړې په هغه مسایلو کې چې صرف حدود قصاص دیات کې، هغه کې یو فلسفي بحث ده. په نور مسایلو کې، په مدني او تجارتي او په عادي جزایي مسایلو کې، د ښځې قضاوت د حنفي فقه پر بنسټ باندې جایز ده او حنفي فقه د ښځې قضاوت ته اجازه ورکړې. نو بنان ښځه باید حتی قاضي سي، او دغه ښځې که دوی وایي چې نارینه ته مراجعه نه کوي، باید ښځې قاضیان وګماري، خاص محاکم د ښځو لپاره ایجاد کړي. حتی که وایي چې دا نارینه او ته مراجعه نه کی فلسفي لحاظ دا څه ده حتی په ټول اسلامي نړۍ کې فتوا په فقه حنفي باندې د سیکتز قاضیان وجود لري په اکثر اسلامي مملکتو کې دا د څل لپاره سیکتز کې حتی فاميلي مسایل کې د موږ د افغانستان په خوا نظامو کې فاميلي محاکمو کې اکثر خځې وي ولې وي د دې لپاره سیکتز او بس فاميلي مسایل ته مراجعه محاکم د فاميلي تکونه د خپل مشکل خځې قاضي ته بیانوي چې نسب نر قاضي ته بنان دغه لپاره سی وضاحت کړي قاضي ته بیانوي چې دوی حقوق نه نسی بعض مسائل د شرم له لحاظ نور مسائل له لحاظ چې کزو کې شرم او حیا هم یو له خصوصیت دی فطری نه ده هغه نارینه قاضي ته نسی بیانوي نو خځه قاضي ته بیانوي سی دغه لحاظ په افغانستان په حقوقي سیستم کې پخوا په فاميلي محاکمو کې خځه دی کزو به کزو ته مراجعه کوله نو بنا د خځو قضاوت د خځو د حقوق د احقاق لپاره ډیر اړین او مهم ده او دا خو لا پریږده چې دا تاسې ښځې حتی د ده محاکمو ته نه پریږدئ چې خپل حقوق ادعا وکړي حتی زه وایم چې ښځې قاضیانې باید تعین شي ښځې قاضیانې په نظام د قضایي کې باید یا اسلامي نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې وجود لري تر څو ښځې وکولی شي په سهولت سره مراجعه وکړي او خپل حقوق وغواړي
بله تاسو ویل چې ښځیناو ته ضرورت ده چې حتی په محاکمې کې دوی قاضیانې اوسي مګر نن سبا افغانستان کې داسې وضعیت راغلی چې ښځې حتی خپل هغه کیس خپل هغه کوم مشکل چې لري قضا ته نشي وړاندې کولای همداسې د افغانستان په نورو ادارو کې ورته پرابلم ورته مشکل ده او له بلې خوانه حاکم نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یستو کله چې یو ښځه د ضرورت په وخت مجبوریږي چې دا یو نارینه ته ورځي خپل مشکل وایي دا موضوع څومره له اسلام سره په ټکر کې ده او اوسنی نظام ولې د پام کې نه نیسي
چیرې موږ افغانستان وګورو افغانستان اکثریت وګړي پیرو د حنفي دي حاکم نظام هم په ټولو تقنیني اسنادو کې فرامینو که سصادره ای دیر تاکید پا حنفی فقه کهی. نو پنان پا حنفی فقه که اجتهاد دی حنفی فقه داده سکرز باید قاضی وسی. نسبت نور مذاهب تا نور مذاهب اجازه نورده تنها حنفی فقه. او فتوا پا وسنی اسلامی نرهی که پا حنفی فقه بانده دستی باید سکرز باید قاضی وسی گی. ولی علت ما بیان کن سی رسیدگی دیر زدگی گی. بنان خز باید قاضی وسی گی. خزو تا حق ورک وسی سی محاکم و تا مراجعه وکی. دی دوی حقوق سکل پتوله نکه نه زیگی خصوصا دی نارینه و لخوانه دایمان نارینه پا کورنه پی استبدادی صلاحیتون لری اکثرا پا میراث مسائل که دی نکاح پا مسائل که اکثر مسائل که دی کزو حقوق پا افغانی کولنه که نفسیگی او دیده شایدان مگیستو بنام که چیر دوی حق پا محاکم کنه و تولکیگی دی اسلامی لحاظه پا کزو بانده ظلم ده دی قرآن آیت ده الله تبارک و تعالی فرمایی بسم الله الرحمن الرحیم و آتو النساء صدقاتو هن نحله تاسی دی کزو محرونه دیر پا نیکرویی بانی ورکه نه حل عربی کې د عسل او مچې ته وایي اې د سی په نیکروي ورکه لکه سی د عسل او مچې شات ورکه د سی په چیرینی باندې ورکه بعض خلک دي که زه مہر نه ورکه نفقه نه ورکه نو بنا ان که دغه کزه محکمه ته د خپل د حق لپاره چې نفقه باید ورکول سی مہر باید ورکول سی دا ور نه کول سی نو دغه محکمه ته مراجعه ونه کې سوال خو د قران حکم نقص الله تبارک وتعالى حکم وکړو نو بنا ان دا حق چې الله ورکړی دا نو زست کارایم چې په محکمه کې او یا په نظام کې نو ورکوم چې محکمه ته مراجعه نشي کولای بنا ان هغه حق چې خزو ته الله ورکړی حق چې خزو ته دین د اسلام ورکړی هغه حق چې خزو ته حقوقي سیستم دی و اسلامي ملک ورکړی نو بنا ان زست کارایم چې زه ورته وایم چې محکمه ته مراجعه نشي کولای او ته عدالت ته مراجعه نشي کولای او عدالت نه خپل وختنه مشروع شرعي حقوقي وختنه نه کوي بنا دا ظلم ده او د عادل په مقابل کې منفي پدیده ظلم ده بنا کچره د عادل اجازه نه ای عادل مرجع ته اجازه نه ای نو دا وخت یاد ده ستاسو ظلم
bale په اخر کې کراسو سنی حاکم نظام ته یو څه خبرې تاسو لري ل قانوني اړخ څخه کوم څه اوس په افغانستان کې روان دي د څومره د مملکت په زیان تمامیدلی شي
یو ملک کې چې عادلانه نظام څنګه محاکم دي هغه په اساسي اصول باندې ولاړ نه وي طبیعي داسې په ټولنه کې ظلم او په ټولنه کې چې کله ظلم دي یا هغه حقوقو ته نسبت د نافهمي یا ظرفیت د محاکمو دانه سي هغه مسایل حل او فصل کوي سي دقیقا څه دا ظلم ده بنا د ظلم د رفع کېدو لپاره محاکم تخصصي کېدل د محاکمو ظرفیت لوړول د قاضیانو فقهاو له نظر نه قاضی یو کال باید لاړ سي قضا وکړي، یو کال باید لاړ سي بیا تحصیل د علم وکړي. په معاصرو مسایلو باندې حتی قاضی باید مرحله به یو کال وروسته باید کورسونه و ترنینګونه ورته سي سي په معاصرو مسایلو باندې علم حاصل. فقها دا وایي فقهي لحاظه سي قاضي برعلاوه چې قضا کوي یو کال وروسته د بیا لاړ سي بیا د تعلیم د علم وکړي چې علم تېر پاتې نه سي. بنان قضا یو مسلک ده، قضا یو تخصص ده. هغه یو عادي مولوی صاحب یو چا چې تعلیمات د مدرسې کړي هغه قضا نه شي کوی، هغه کېدای شي کوم مدرس واغوي اما قاضي نه شي کېدای. قضا یو مسلک ده، سلک ده، یو تخصص ده. بنان په دې لحاظ حتی موږ په حقوقي سیستم کې د افغانستان دسې و چې کله به څوک له حقوق شرایطو فارغېدل ده به تیوري ته ناویلې وه، درسونه به یې تیوري تعقیب کړي وو، دوی ته به ستاژ بیا دایرېدو. هر قاضي مجبور مکلف و چې کله له حقوق شرایط فارغېږي هغه مسلکي ستاژ تعقیب کړي. یو څارنوال چې کله فارغېدو له حقوق شرایط هغه ستاژ باید ویلی. یو مدافع وکیل چې کله فارغېدو هغه باید ستاژ ویلی. ستاژ چې شو عملی برخې باندې ترنینګونه وسي، عملي برخې باندې باید پوه سوی وای چې دغه فیصلې څنګه کېږي، طرفینو دعوا څنګه رسیدګي کېږي، مسایل مختلف مسایل حقوقي صورته مطرح کېږي، دا څنګه حل فصل کېږي. بنان دغه سیستمونه او اساسات د حقوقي قدر د افغانستان عادلانه برخه کې یا عدالت په برخه کې و که دغه مسایل بهتره یا نسی، دا مسایل په یو نظام کې وجود نه لري. طبیعی درسته دیگه نظام عدالت خطه داره ده، عادلانه رسیدگی نسته. په یو نظام که سو طول سیستمونه جوری لیکن عدالت او محاکم جور نی، اغا نظام دی ظلم نظام ده، اغا نظام دی عدالت نظام نه ده، اغا نظام دی خلق و حقوق و رسیدگی نسی دوید.
بله، دیر زیاد مننه تا زوندی و سلامتو سی.
مننه، مننه تا سی.
درنو دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو مملکت کې د محکمې قاضي وکیل په ارزښت دندو او دا چې نشټونه کوم بد پایلې درلودلی شي خبري وشولي. تربیه پرزه کې چې است علم مال او ملګری
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غالرم نہ دا سا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا کویزو
محبت دستر گونو محبت تلا سمساستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا او جہان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ